السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې په اخیری خبری غړی کې د خپل قربا منور شانې کې پرځونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهم ټکي به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس اجمل وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د افغانستان په پروان او کابل کې بریدونه شوي چې پکې خلکو ته مریشو بلا وخته ده په سند صبح کې یو مندر ته د زیان رسولو په تور لسکونه کسان گرفتار شوي دي او د طالبانو سلور کسیز پلاوی له ایرانی چارواکو سره د سولې په بهیر خبرې کړې دي د خبرونو تفصیل د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مریم نواز د مسلم لیگ نون د مرستیال مشر له دندې څخه د لری کول لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا درخواست رد کړی دی. نن د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ په دې اړه په فیصله کې ویل مریم نواز د دې دندې اهلیت لري خو نوموړي د خپلې نااهلیت سزا تر ختمېدو پورې د خپل ګوند مشره نشي جوړېدی و غیله هم په کار ده چې د ګوند فعاله دنده قبوله نه کړي. د تېر کال په جولای میاشت کې اسلام آباد احتساب عدالت مریم نواز ته په ایون فیلډ مقدمه کې د وو کال بند سزا اورولو سره سره هغه د لسو کالو لپاره انتخاباتو ته د ودرېدو او د سرکاري دندې ساتلو لپاره هم نااهله ګرځولې وه. نن د افغانستان په پروان ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم یوې غونډې ته نږدې ځانمرګي برید شوی چې پکې شپږ تنه وژل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي په چاریکار ښار کې په دې پیښه کې د څلورو پوځیانو په شمول شپږ تنه وژل شوي او 200 عام وګړي زخمیان شوي دي. رحیمی زیاتوي په وژل شویو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. بلخو افغان چارواکي وایي د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند د امریکا سفارت ته سیرمه چاودنه شوې ده. د ریپورټونو له مخې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي. د دواړو پیښو ذمهواري طالبانو منلې ده. په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي سرتیری په بمی برید کې وژل شوی دی. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې چارواکو بیگا مشال لیډیو ته ویل پرون په مکین کې په لاره په تیریدونکي سرتیری د سره کاړي چاودنه وشوه. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د پړونو او برکو لاسمي کولو امر بیرته اغستې دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټویټر پاڼه بیګا د صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزي په حواله لیکل شوي چې په زوره په چا پرده نه لاسمي کوي. پرون د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په یو نوټیفیکیشن کې د سکولونو د جنکو لپاره پړونې یا برکا په سرول لاسمي ګرځولې وه. له دې وړاندې د تعلیم لپاره د وزیر اعلی سلاحکار ضیاء الله بنګش مشال ویډیو ته ویلي وو چې دا کار یې د جنکو د زورونو نه خوندي ساتل لپاره کړی وو. د سیند صبح په ګوټ کې پولیسو لسکونه هغه کسان نیولي چې په سیمه کې د هندوانو یو مندر ته زیان رسولی وو. د صبح د لګکي وزیر هری رام بیګا مشال ریډیو ته ویل د خالی په ورځ د سکول په یو استاد نوتنداس مصب ته د سپکاوي له تور لګېدو وروسته ځینې کسان مندر ته ننوتي وو او ځینې شیان یې مات کړي دي.
ډېر خیل خلک نیول شوي دي. موږ د مذهب د سپکاوي مخنیوي قانون د غلط استعمال مخنیوي لپاره د وفاقي حکومت سره خبرې کړي دي. ټول ګوندونه باید تر یوې ګډې پرېکړې وروسته په دې قانون کې بدلون وکړي. موږ نه غواړو چې داسې مسایل بیا مخې ته راشي.
په پاکستان کې تر ټولو زیات هندوان په سند صبح کې دي. په دې صبح کې د هندوانو جنکو په سوره د مذهب بدلولو پیښې هم وخت په وخت رپورټ شوې دي. د شمالي وزیرستان زده کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې نیول شوي درې استادان دې خوشي کړي. د سرکاري سکولونو استادانو زده کوونکو په دې لړ کې پرون د مینم شاه پرېس کلب مخې ته احتجاج وکړ. زده کوونکي وایي امنیتي ادارو یو استاد په سیدګي چک پوسټ لس ورځې مخکې او پاتې دوه په دتخیلو کې د محرم په ورځو کې نیولي دي. د ضلع د استادانو اتحادیې مشر عزیز خان پرون مشال ریډیو ته ویل کې نیول شوي استادان خوشي نه شول نو د احتجاجونو لړۍ به پراخه کړي.
خو بیا میر مجبور شي چې د کیم بلا جواز گرفتار شوي دي. دا به زیاد نه شول. میر به د کیم د ټولو تعلیمي ادارې بندوي او ورسره میر احتجاج شي او درنه باقي.
بلخوا د ضلع انتظامي یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې استادان د شک په بنیاد د پلټونو لپاره بوتل شوي وو. کېدای شي د پلټونو تر مکملېدو وروسته خوشي شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د طالبانو سلور کسیز پلاوی لوړپوړو ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر کړی دی. د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا له طالبانو سره د سولې خبرو لغوه کولو وروسته د دې وسلوالې ډلې کوم بهرني هیواد ته دا ډول دویم سفر دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیان سویل شاهین نن په ټویټر لیکلي، د سیاسي دفتر مرستیال مشر عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو وفد ایران ته سفر کړی او تیر ورځ یې دا هیواد د بهرنیو چارو وزارت له لوړپوړو چارواکو سره ملاقات کړی دی. سویل شاهین زیاته کړه، دواړو خواوو د سولې بهیر، تازه پرمختګونو، د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. له دې وړاندې د ستمبر په 14مه د طالبانو پلاوی د افغانستان لپاره د روس خاص استازي زمیر کابلوف سره په مسکو کې لیدلی وو. د کرغستان او تاجکستان ترمنځ په پوله په فرغانه دره کې په ډزو کې درې تاجک پوله ساتونکي وچل شوي دي او د کرغستان یو ساتونکي هم وچل شوی دی. د تاجکستان د سخت سیمې حکومتي ویان مسفر یونسوف نن ویلي په پرونی پیښه کې د اوچی کلاچا پوله ساتونکو مشر رستم عبیدلوف او دوه نور امنیتي ځواکونه وچل شوي دي. د کرغستان د پولو ریاستي ادارې تر دې وړاندې ویلي وو چې په تازه ډزو کې د دې هیواد یو څلوېښت کلن پوله ساتونکي وچل شوي او له شلو زیات د سیمې اوسیدونکي زخمي من شوي دي. دواړو خواوو پر یو بل د ډزو پیلولو تورونه پوري کړي دي. او اخیری خبر دا چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ډېرې نښې داسې دي چې له تېرې اونۍ په پای کې د سعودي عرب د تیلو په تنصیباتو د بریدونو تر شا ایران لاس لري، خو هغه ویل په دې اړه باوري خبره کول به د وخت نه مخکې وي. نوموړي ویل امریکا جګړه نه غواړي، خو چې یو ځل د برید کوونکو پخلی وشي نو په خلیج کې د خپل مهم اتحادي مرستو کولو او ورباندې شوي حملې ته د جواب ورکولو لپاره تیار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو، د دفاع وزیر مایک اسپر له دې وړاندې د دې بریدونو تور په ایران لګولې وو، خو تهران دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای وزم د همکار احمد الله نه د کرنسو بیو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ او 50 پیسې خرڅل کیږي او 155 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 192 روپۍ او 193 روپۍ، یو ایرو 102 روپۍ او 102 روپۍ او 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 40 پیسې او 240 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 45 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 89 پیسې، او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅل کیږي او 265 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسط موسم حال، د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 3.5 او کم نه کم 44 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسیو بای او د سبانی موسم حال واوریده. پروانه غړی کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. په افغانستان کې د ولسمشر غنی په انتخاباتي کمپاین 14 لسګونو خلکو ته مجوب لاړولې. تازه حال درکو. د خیبر پختونخوا حکومت په اسکولونو کې د جنکو د پردې لازمی کولو فیصله واپس واخیسته. مدني فعالان په دې اړه څه وایي؟
مثال په تور باندې خلک د سبا د پکور کې کېنوي بندیوانی کې آئے دغو اقداماتو وجوهات څه دي پکار په دغو باندې تحقیق شي کې خلکو کې آگاهي پیدا کړي.
پرون د پاکستان سپریم کورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي علمزیب مسعود ته ضمانت منظور کړي. د نوموړي ورور وایي
سخته تیرا شوی دو خو بس د پښتون کام د پورا ځکه چې دا یو ډیډیکیشن و.
په سواد کې د وجل شوی سندرغاړي سنا خان قاتل نیول شوی. یو پولیس چارواکی وایي
که یو سړی کوم غلط کار کوي نو د هغه هغه په خپل جواب دیته تا له د اختیار نشته چې ته بغیر د قانون نه ماروا چې کم دینو پاغي یا ډزو کې او یا مطلب دا لري ته هغه مړکه یا مړکه.
امریکای ولسمشر ټرمپ وایي داسې ښکاري چې په سعودي عرب کې ډرون بریدونه ایران کړی دي. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه هم اورېدلی شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو هر ورځ د سهار له نه د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اورېدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واورېدل. په کابل کې یو چاودنه شوې ده د امریکای سفارتخانې ته نږدې د راز په پروان ولایت کې بیا د ولسمشر غنی په انتخاباتي کمپاین باندې یو برید شوې ده. په دغو دواړو پیښو باندې دا وخت د کابل نه زمونږ همکارا فیروزه عزیزي موږ سره د ټلیفون په لیکه ده. عزیزه جانې تاسو ته هرکلی وایو، مهرباني وکړئ د دغه پیښو تفصیل را سره شریک کړئ.
مننه زندي وسهي سلامونه تاسو ته د ماشال رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویلي په افغانستان کې په نوري سر کې بزه تاسو ته د کومې پېښې چې تازه شوې ده، دلته په افغانستان کې د نهمې امنیتي حوزې البته د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند شاوخوا یوه بجه وه چې یوه چاودنه وسوه. البته په دې چاودنه کې د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه امنیتي بنسټونو یا سرچینو څه نه دي ویلي. همدارنګه په دې سیمه کې زه باید ووایم چې دا مهمه سیمه ده، بانکونه، نړیوالې ادارې، د ناټو یوه برخه، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت، ستره محکمه، رهایشي کورونه او د امریکا سفارت دلته دي. نو طالبانو یې تر دې دمه مسؤلیت منلی خو د اوښتو تلفات په اړه څه نسته.
سمه ده.
همدارنګه زه به تاسو ته د ولسمشر غنی چې دا یې په ولسمشرۍ ته په انتخاباتو کې نومان هم دی، د دولت جوړوونکي ټاکنیز ټیم غونډې ته نږدې چاودنه شوې ده، هغه هم په پروان ولایت کې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي چې دا چاودنه د چاریکارو په ښار کې شوې ده، د یو موټر سایکل سپرو له لوري چې څلور پوځیانو په شمول شپږ ویشت کسان پکې وژل شوي او دوه څلوېښت نور ملکیان ټپیان شوي دي. زموږ همکار چې هلته په سیمه کې دی هغه وایي چې هره ګړۍ چې وځي نو د مرګزوبلې کوم کسان پسې مرګزوبله اوښتې ده او زخمیانو ته یا ټپیانو حالت لا وخیم کېږي او شمېرې د وژل شویو کسانو شمېر کې بدلون راځي.
د دغه برید زمواري فیروزه عزیزي کراته وای چا منلې
تر اوسه د دولت ساز یا په دولت جوړوونکي ټاکنیز ټیم باندې د برید یا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. زه باید ووایم چې دا لومړی ځل دی چې په یو ټاکنیز ټیم باندې چاودنه کېږي په کابل کې.
ډېره مننه فیروزه عزیزي چې مشال ریډیو مو د کابل د برید دوامدار از په پروان کې د شوي برید په تفصیل خبر کړه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې ورزو د ریپورتونو لړۍ ته. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ټریبیونل یا چې کومه مقدمه په کوم فورم باندې کیږي هغه د مسلم لیگ نواز ګوند د مرستیالي مشر مریم نواز فیصله ورولې ده، وغه ته د دغه عہده یعنی دغه سیاسي پارټۍ د مرستیالي مشر عہده د ساتلو حق ورکړی دی چې دا اهلیت لري، البته سرکاري عہده یا حکومتي عہده نشي ساتلی. په دې موضوع باندې د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله تفصیل لکوي.
نن د نهه پورس د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د مریم نواز د مرستیال مشر عہده ساتلو پر ضد د پاکستان تحریک انصاف غړو په درخواست خپل محفوظه کړې فیصله واوروله. الیکشن کمیشن په خپل فیصله کې وویل مریم نواز د مسلم لیگ نون مرستیال مشر عہده لپاره اهل ده، ځکه چې یا د عہده غیر فعاله او د اختیاراتو نه په غیر وي. خو نوموړي د خپل نااهلۍ سزا تر ختمېدو پورې نه خو د ګوند مشره او نه یې قائم مقام صدر جوړېدای شي. مریم نواز له خپل هم په کار دي چې د ګوند کم فعاله عہده نه قبلوي. د فیصله وروستو د الیکشن کمیشن ودانۍ نه بهر د مسلم لیگ نون غړي بیرستر ظفر الله رسنۍ ته وویل
2017 می پاکستان کی پارلیمان نے نیا الیکشن ایکٹ بنایا.
په 2018 کال کې چې کله د پاکستان پارلیمان نوې الیکشن ایکٹ جوړ کړو نو پکې د تحریک انصاف په ګډون ټول ګوندونه شامل وو. نو په هغه کې دا پابندي نه و چې یو تن که سزا شوی وي نو هغه د خپل ګوند کم عہده نشي ساتلی، او داسې کم شرط د پاکستان په قانون کې هم نشته. نو شکر دی چې الیکشن کمیشن زمون گزارشات قبول کړل او تحریک انصاف درخواست رد کړو. نو مطلب دا شو چې مریم نواز د مسلم لیگ نون د دستور مطابق د ګوند مرستیاله مشربوي
او پارٹی کی لیفٹر رہیں گی.
د روان کال په مئی میاشت کې د مسلم لیگ نون صدر شاباز شریف مریم نواز د ګوند مرستیاله مشر وټاکله، د کم پر ضد چې د پاکستان تحریک انصاف غړو ملیکا بخاری، فرخ حبیب او جویریا ظفر په الیکشن کمیشن کې درخواست جمع کړو چې پکې ویلي وو مریم نواز د مرستیاله مشر په حیث ټاکنه د آئین او قانون خلاف ورزي ده، ځکه چې نوموړي د هر قسمه سیاسي او اولسي عہدې لپاره نااهله ګرځولې شوې ده. د تیر کال په جولای میاشت کې د اسلام آباد احتساب عدالت مریم نواز ته په آیون فیلډ قضیه کې د وو کالو بند سزا اورولو سره سره نوموړي د لسو کالو لپاره اولسي عہده ساتلو لپاره هم نااهله ګرځولې وه. یادونه ده چې مریم نواز دا مهال د احتساب قومي ادارې نیب په حراست کې ده. نوموړي د اگست په اتمه نیب چارواکو د چودري بوري یا شوګر مل په قضیه کې د لاهور څخه گرفتاره کړې ده.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پختونخوا حکومت په سرکاري اسکولونو کې د جنکو د بورقې یا صدر په سرولو فیصله له هغې وروسته واپس اخیستې چې په ټولنیزو رسنیو په خلکو تنقیدونه وکړل او د انساني حقونو تنظیمونو او مدني فعالانو دا د انساني حقونو خلاف اقدام وباله. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمونږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د سرکاري اسکولونو د جنکو لپاره د صادر لازمی ګرځولو نوټیفیکیشن بیرته واغیست. واکمن تحریک انصاف بیگا په خپل ټویټر پاڼه کې د صوبې د اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی له خولې ویلي په زور په چا پرده نه لازمی کوي. په دغه ټویټر پاڼه کې ویل شوی خیبر پختونخوا حکومت څوک د یو کار لپاره نه مجبوروي او خلک په خپلو فیصلو کې آزاد دي، نو په دې وجه دوی دغه فیصله بیرته واغیسته. پرون د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې په یو نوټیفیکیشن کې د اسکولونو د جنکو لپاره بورکه په سرول لازمی ګرځولی وو. د اعلی وزیر سلاکار ضیاء الله بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې بورکه یوازې له کوره تر اسکوله د لارې په اوږدیو کې له زورونې د خوندي کولو له وجې یې لازمي کړې. د بشري حقونو لپاره کارکوونکو مدني فعالانو د حکومت په دې ګام انتقاد کړی وو. د صوبایي حکومت د دې اقدام په اړه د زنانو د حقونو لپاره کارکوونکي د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر او مدني فعال عاصم ملک مشال ریډیو ته وویل که څوک پرده نه کول غواړي او حکومت پرې په زور پرده کوي نو دا به له بشري حکومتو په سرغړونه کې راځي.
کومه قانون سازش شوې دي هغه باندې پکار دی چې هغوی د پرورو بزنس جوړ شي. د ټکسي مخنیوی په دغه طریقې وکړي، مثال په تور باندې خلک د سبا او دوی د فقور کې کېنوي، ټکسي بندیوانه کې آی د دغو اقداماتو وجوهات څه دي پکار دی په دغه باندې تحقیق شي. خلکو کې آگاهي پیدا کړي، آگاهي پیدا شوې هم دي په خوا به چې کندې را کیسره ډېر کم را پوښتې دل او چې زیات مخ په وړاندې راځي هغه د آگاهي وجه دي. یعنې برقع یا هغه چې ابایا د هر چا خپل یو ذاتی او مذہبی فیلنا په پاکستانی جمہوری ملک کې دنه خدا ثابتې کې هدار یو امریت حکومت کې او امریت حکومت په تاسو امرنا اقدامات کې.
همداشان په پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو کې مدني فعال شاهده شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
خیبر پختونخوا کې مسلمانانو سری سری د نور مذهبونو او مخزې دي، هغه هندو هندوزم دي، سکم دي، کریسچنم دي، بهائم دي، کغه په خپل مرضی باندې پرده کوي نو زه خیر دی، مرضی نی نو دا خو پتا سو پزور شریا لا اچوی نو دا د کمزی اسلام دی. په اسلام کې خو مینورټی رائټس دی، په اسلام کې خو انصاف کی.
بلبلو د بشری حقوقو وفاقی وزیر شیرین مزاری هم د دې فیصلې غندنه کړې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلی به هیڅ دا د هلکانو د ناسم چلن سزا جنکو ته ولې ورکول کیږي، بای چې هلکانو ته داوی د چلن سزا ورکړي شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه کې د تیر ریپورت سره تړلې یو بل موضوع. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې په پاکستان غږ کړی چې په سکولونو کې ماشومانو ته د بدني سزاګانو ورکولو خلاف ګامونه پورته کړي. دغه ادارې په لاهور کې د یو ولس کلن زده کوونکي مثال ورکړی چې په دې وروستیو کې یو استاد د سبق نه یادولو له وجې وهلی و. دغه ماشوم وروسته مړ شو. ملي حامیرزاده نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې لیکي په لاهور کې یو اولس کلن لک هنین بلال سبق نو یاد کړي. د هنین د کلاس ملګری وای د سزا په توګه د غوی استاد هغه لويخته اونیولو او دیوال سره ورله سر وهلو. یو ورځ وروسته هنین په اسپیټال کې ساور کړه. هیومن رائټس واچ لیکي د هنین ملګری وای چې دغه استاد اوس د هنین د وژنې په تور گرفتار دی چې مخکې هم د زده کوونکو د وهلو له وجې د سکول انتظامی هغه وستو، خو هغه شپږ میاشتې پس بیا د استاد په توګه واخیستل شو. د هنین پلار وای د سکول انتظامی هم داغه د فیس لوجه دوی په ذهنی توګه زورول. د نوموړي په خبره فیس یې هم په غورز داخل شوی په کوم ورځ چې هنین مړ شو. ہیومن رائٹس واچ لکھی د ہونین مثال د پاکستان په سکولونو کې ماشومان ته د بدني سزاګانو مسله په ډاګه کوي. په پاکستان کې د ماشومان د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې سپارک وايي چې په سکولونو کې د سزاګانو لامل په پاکستان کې هر کال 15,000 ماشومان سکولونه پرېږدي. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې لیکي د پاکستان حکومت او د سکولونو چارواکي باید د هغو استادانو خلاف قانوني کاروایي وکړي چې پر ماشومانو تشدد کوي. تیر کال د پاکستان د بشري حقونو وفاقي وزیر د هیواد په سکولونو کې ماشومانو ته په سزاګانو د بندیز یو بل وړاندې کړو. ہیومن رائٹس واچ لکھی په پاکستان کې د تعلیم بیړنې صورتحال دی. شاوخوا 2.5 میلیون ماشومان د سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي. د دې یو مهمه وجه په سکولونو کې بدني سزاګانې دي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د مشال ریډیو خبرونه ته وګیې د پښتون ژغورنی غورځنګ تر پراخو مظاهرو او اوګدو قانوني حل زلو وروسته د دوی یو مشر علمزیب مسعود د ضمانت منځوري شوې ده. هغه لا هم نه خوشاله شوې خو کورنۍ یې هیله لري چې چارواکي به ورته کوم خند جوړ نکړي او د بازار خوشاله کړي شي. د علمزیب مسعود د خوشی کېدو او د پښتون ژغورنی غورځنګ د پاتو بندي غړو په اړه د بشیر کوخ ریپورت اورو چې تاسو یې وړاندې هم اوریدلې ده.
د سپتمبر په 15 د پاکستان سپریم کورټ د بشري حقوقو د فعال علمزیب مسعود ضمانت منظور کړ. د علمزیب مسعود درور نسیم مسعود د سپتمبر په 14 مشال ریډیو ته ویل د کور غړي د هغه لارې څاري
د دوی رجیسو یا یو رجیسو داسه او د تغزات چې د سره پیراشي نو په نه باز خلاص.
د 25 کلن علمزیب مسعود د واده شپږ میاشتې شوی وی چې پولیسو ونیو. هغه د جنوبي وزیرستان په لده کې زیږیدل دی. ل ګومل په هنتونی 14 کړه دی. علمزیب مسعود 15 خويندې او 4 ورونه لري. پلار یې په یو ځای خوندي کې استاد او اوس ریټایر شوی دی. مسعود له ډېرې مودې راهیسې د غیب کړ شو کسانو لپاره مبارزه کوله او کله چې د منظور پښتین په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ کې فعال شو نو مبارزه یې لا نوره ښکاره شوه. نسیم مسعود وایي ورور یې له کوچنیوالي مبارز و.
سخت تیرا شوی دو خو بس دا پشتون کام دا پورا ازدکا چه دا یو دیڈیکیشن و دا پورا دا غاپ اندی چار کئی دا دفتریک دا پورا
پښتون ژغورنې غورځنګ د 2018 کال په وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ مظاهره او جلسې پراخه کړې. د دوی په لویو غوښتنو کې د غیب کړ شو پښتنو موندل او عدالتونو ته حاضرول، د مورای عدالت قتلونو ودرول، د هدفي وژنو مخنیوي، د قبایلو سره د پوه سم سلوک کول او له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکول شامل وو. حکومت د غیب کړ شو کسانو لپاره یو کمیشن جوړ کړی او په ځویلې چې پر چیک پوسټونو یې د نرمۍ کولو ترڅنګ د ماینونو پاکولو کار شروع کړی دی. د پاکستان حکومت پر دې غورځنګ تور پور کړی چې د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو لپاره کار کوي، نو ځکه یې د دې تحریک ګڼ غړي نیولې دي. د دې غورځنګ یو مشر ثنا اعجاز وایي دا تورونه بې بنیاد دي، ځکه چې دوی د پاکستان د آئین دننه د پښتنو لپاره حق غواړي. هغه مشال ریډیو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې پاتې ملګري هم باید خوش شي.
ټول کیسونو بنیادی توګه چورته وګوري نو دا پولیټیکل وکټمایزیشن دا صرف او صرف د تحریک نه د خلکو زړه تورولو، تحریک نه خلکو درولو، هراسه کولو یو سو لغوي د مخال ټاکټکس دي.
د دې کال په اپریل میاشت کې د پاکستانی پوز ویان میجر جنرال آصف غفور د یوې خبری غونډې په محل پښتون ژغورنې غورځنګ ته خبرداري ورکړه چې نورې وخت ختم دی. خو منظور پښتنې په جواب کې وویل چې تر څو یې پښتانه هوسا کړی نه وي مبارزه به روانه وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. سواد ته په سواد کې سورځ وړاندې د وجل شوی سندرغاړي سنا خان قاتل نیولې شوې ده. دغه قاتل د نوموړي میرانه رور هم وو. پولیس وایي چې دې ته د ناموسي وجنې یعنی د غیرت په نوم د وجنې رنګ ورکول کېده، خو په اصل کې دغه رور د وجل شوی خور نه د پیسو غوښتنه کوله. په دې اړه د سواد نور تفصیل زموږ خبریال احمد خان راکوي.
منګوره تانه کې د خار پولیس مشر ډی ایس پی ظاهر شاه خبریالانو ته وویل چې پولیسو بند محله منګوره کې د اګست په 13 نیټه مقامی سندرغاړي ثنا خان سواتی وجونکی ورور قاسم د پنجاب خار پیسر آباد څخه نیولی دی. دوی په وینا ملزم د وجلی شوي سندرغاړي ورور دی او د پنجاب اوسیدونکی دی او د سندرغاړي په هنر باندې رضا نه وو او باقاعده د منصوبې تر سوري لاندې سندرغاړي وجلی ده.
د شلو ورځو نه دې د موقع کته په دغه شپه باندې دا بټخیلي ته تللې وه چې تاسو واده پروګرام واغېله او چې واپس راغله د شپې 5 بجې چې څنګه پکټ کې سمداسته سترګې ورلې په دې و چې الرډي زما سره د قربانو د پاره دی د اختر نه غټ اختر نه یو ورځ مخکې زه راغلم د پنجاب نه مې اقه چوری مې راواغست او په هغه باندې په گزارونه وکړو.
پولیس وای د ترڅنګ دوه نور مرجمان هم نیولې شوی چې پکې د رحیم آباد سیمه کې یو تن خپل خزه وجلې و او دوبۍ ته تښتېدلې و او بل پیخه هم منګوره زمرو دکان کې یو ورور خپل خور په ډزو وشتي و او ورته د حادثې نوم ورکړی و. دوی په وینا د قانون تر سوري لاندې د قتل کولو سزا پانسی ده.
په دې کې موږ به د تزخو د پولیسو ته هدف پورې خو زموږ دا د غدې چیرې د دې سزا سزای موت ده. کلیر خبره ده د دې سزا سزای موت ده. دویمه خبره ده چې موږ مسلمانان یو پښتانه یو د مسلمان او د پاره چې کم دی د یو انسانیت قتل چې دی د ټول انسانیت قتل دی. که یو سړی کم غلط کار کوي نو د هغه په خپل جواب دی ته ٹھیک ته کنه تاله د اختیار نشته چې ته بغیر د قانون نه ماروا چې کم دی نو پاغه یا ډزو کې او یا مطلب دار ته هغه مړکه یا مړکه.
پولیس وایي چې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس د وجونکو مدعی وي او د ملزمانو په ضد پولیس کیس کوي چې پکې نه ضمانت کې دی شي او نه راضینامه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
تیر کال په کوارټ کې د طب وجل شوی زده کوونکی اسمارانی کورنۍ وایي د هغې د مقدمې ټول شواهد مکمل شوي خو د مخالف لوري د وکیل عدالت ته د نه حاضرېدو له وجې د وجونکي د وجه دا ده چې سیاسي مشرانو سره اړیکې لري او مقدمه یې نه فیصله کیږي. د رانی په وجنه تورن کسان دا مهال بندي دي او وکیل یې دریض لري چې په ملزم د ترهګرۍ دفې لګېدو خلاف درخواست جمع شوی نو ځکه مقدمه د مقدمې فیصله د ځان ښکار ده. تفصیل له انیس اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا په کوارټ کې د وژل شوی د اسمارانی رور محمد عمران تور پوری کوي چې د مخالفه لوري د سیاسي اثر له وجې د رانی د مقدمه پریکړه د ځنډ ښکار ده. محمد عمران د سپتمبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل چې د مجاهد افریدی کورنۍ او ځینې نور کسان په دروغې لپاره فشار اچوي او ورته دړکې ورکول کیږي.
اسمارانی کیس دمو والا نن سبا په اے ڈی سی ون پشاور کې اینڈ کې لګیا دا ایویډنس یې هغه کمپلیټ شو. تفتیشي افسران دی هغه والا ایویډنس یې اندر شوی دی هغه والا وکیل پټیږي کنه په دې کې مو ته تاریخونه ډېر لینتی ملويږي. مقدمه لغونې داسې سلو موشن کې روانه ده. رزنامې دې لپاره پرېشر راځي چې را تاسو مطلب رزنامه وګو کنه دې کې به تاسو اخیر وي.
د پاکستان سپریم کورټ هم د 2013 کال په جنوري کې د اسمارانی تر چې نلوستو د پیښې نوټس اغستی و د متحده عربی اماراتو چارواکو مجاهد افریدی التا تر نیول وروستو پاکستان ته لیږلی و. افریدی او دوه هغه کسان چې ورسره مرسته کړې وه دا مهال په جیل کې دي. محمد عمران وایي حکومت ورسره د انصاف ژمنې کړې وې خو هغه یې تر اوسه نه دي پوره کړې.
وکیلانو ډېر غټ غټ څیزونه دي او حکومت مو د سل سپورټ راکړی بس خورکۍ و دي مو والا وفات سلام ویلې چې شهید پیکج بازار کوو خور ته ای نه الوا تاسو مو سپورټ کوو مو ته حکومت سیکیورټي راکړي.
د اسمان د وژنې په کیس کې د کوارټ پولیسو په مجاهد افریدی د تراګری دفاع هم لګولې ده. د مجاهد افریدی وکیل حسین علی وای پر افریدی د تراګری دفاع لري کول لپاره په سپریم کورټ کې درخواست جمع شوې ده نو ځکه د مقدمه فیصله د ځنډ ښکار ده.
نو ځکه چې د سپریم کورټ کې د جوریډیشن د عمل سپریم کې اوپننګ دی چیرې دا د شګردوي کې ځکه د هغه مړ سپریم کورټ کې پټیشن پېډینګ دی موږ چې د شګردوي نه دی شری هو چې موږ نه کړی دی ته په دې خو نه پټی چې ویډیو
د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم عورت فاونډیشن غړي سایمه منیر وای په پاکستان کې د عدلي احتساب نه کېدو له وجې د اسمارانی په سر د پیښو انصاف نه کیږي.
دا خو ساده اونته خبره ده. دا زموږ د ریاست او زموږ د حکومت د دواړو قصور دی. د ریاست قصور خو ډېره وجه ده. تاسو وګورئ نو د ښځو سړو ترمنځ ډسکریمینیشن یا امتیاز دی. مسلمانانو او غیر مسلمانانو ترمنځ امتیاز دی. نو یو خو دا پوره بنیاد چې دغه په ناانصافي ده. دا حکومت چې راغلی دا خو د انصاف حکومت په کار خو دا وه خو عمدې کې دا خپل کسان دی کې انوالو دي. دا د اسمرانی والا کیس کې نو ډېره وجه هغه انصاف خو هغې ته نه ملاوېږي.
په دې اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅې وکړې خو خالی نشو. لدی وړاندې د 2018 کال په مې کې په پنجاب کې د خدیجه صدیقی په نوم یوې جنۍ هم شاه حسین نومي تن ته د واده نه انکار لوجې هغه په چاکو زخمی کړی و. عدالت شاه حسین ته د 2 کلونو سزا اورولې وه، خو وروسته یې هغه بری کړ. سږ کال په جنوري میاشت کې بیا د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د خدیجه صدیقی لخوا د شاه حسین د بری کېدو خلاف اپیل منصور کړ.
د مشال ریډیو خبرونه دي چې پکې د رواني غړی نیمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د انیسال ملنا د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
نن د افغانستان په پروان ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم یو غونډې ته نږدې ځانمرګ برید شوی دی چې په کې شپږشتنه وژل شوی دی او 2 څلوېښت زخمیان شوی دي. هلته د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند امریکا سفارت ته سیر مچاودنه شوې ده. د رپورټونو له مخې په دې پېښه کې 3 تنه وژل شوي. د دواړو پېښو ذمهواري طالبانو منلې ده. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن بخنه غواړم د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د مریم نواز د مسلم لیگ نون د مرستیالي مشر له دندې څخه د لری کول لپاره د پی ټی آی درخواست رد کړی دی. نن د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په فیصله کې ویل مریم نواز د دې دندې اهلیت لري، خو نوموړی د خپلې نااهلۍ سزا تر ختمېدو پورې د خپل ګوند مشره نشي جوړېدی. په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي سرتیری په بمی برید کې وژل شوی دی. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویل پرون په مکین کې په لاره په تیریدونکي سرتیری د سړک غاړې چاودنه شوې ده. د برید ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د پړونو برکو لاسمی کولو امر بیرته اغستې دی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټویټر پاڼه بیګا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په حواله لیکل شوي چې په زوره په چا پردان نه لاسمی کوي. د سیند صوبې په ګوټ کې پولیسو لسګونه هغه کسان نیولي چې په سیمه کې د هندوانو یو مندر ته زیان رسولی وو. د صوبې د لګکیو وزیر هریرام بیګا مشال ریډیو ته ویل د خالی پورس د سکول په یو استاذ نوتنداس مذهب ته د سپکاوي د تور لګېدو وروسته ځینې کسان مندر ته ننوتي وو، ځینې شیان یې مات کړي. د طالبانو څلور کسیزه پلاوی له لوړپوړو ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر کړی دی. ولته ورسره د سولې بهیر تازه پرمختګونو د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه خبري کړې دي. او د کرغستان او تاجکستان ترمنځ په پوله په فرغانه دره کې په ډزو کې 3 تاجک پولیساتونکي وژل شوي او د کرغستان یو ساتونکي هم وژل شوی دی. دواړه هیوادونه په یو بل د ډزو په لګولو تورونه پورې کوي.
انیس اجمل درته د دې سات خبرونو لنډیز وړاندې کوس. پامو کې چې د پاکستان کورونا ورځپاڼو په خپلو اداریو کې کوم موضوعات راخستي. اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکي راغون کړی او تاسو ته وړاندې کړي.
نوای وخت ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د قطر په سر خار دوحه کې د امریکا او افغان طالبانو ترمنس لوزنامه لاسلیک کېدو مرحله کې و چې په کابل کې د طالبانو لخوا بم حمله وکړی شو چې پکې د ځایي خلکو په شمول یو امریکایي سرتیری ووژل شو او په نتیجه کې صدر ترامپ مذاکرات ختم کړل. ورځپاڼه لیکي چې امریکا د صبر نه کار په اخستلو سره مذاکرات نه وي ختم کړي. نو نن به د خبرو مثبتې نتیجې د ټولو په وړاندې وي، ځکه چې یو ځل لوزنامه لاسلیک شوی وي نو بیا به طالبان د ډزبندۍ پابند وي او دا شان د دماکو لړۍ به هم ودرېدلې وي. ورځپاڼه لیکي چې امریکا په افغانستان کې امن سره سره یاد ملک نه په محفوظ طریقې سره وتل غواړي، نو ورته به زر تر زره مذاکرات او لړۍ دوباره شروع کول وي، ځکه چې 2 اونۍ وروسته په افغانستان کې ولسمشریزي ټاکنې کېدونکې دي او لدې مخکې که ډزبندي اعلان نکړي شو نو انتخابات په پرمنه طریقه کول به ډیر ګران وي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د وزیر اعظم د خزاني مشیر عبدالحفیظ شیخ د تیر اتوار په ورځ په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د حکومت د مشکلو فیصلو مثبت نتیجې راوتل شروع شوی دی. په کرنٹ اکاؤنٹ خساره کې 3% کمې راتللو سره سره د روپۍ قدر مستحکم شوی دی او ټیکس ورکوونکو په شمیره کې هم اضافه شوی ده. ورسپانه لیکي دی چې شک نشته چې موجوده حکومت په واک کې راتللو پر وخت ملک په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ وو، چې پکې د بهتري راوستلو لپاره یې فوري معاشي اصلاحات شروع کړل. دا وخت مخ په زیاتېدونکې ګرانۍ تر ټولو لوی چیلنج دی او دې کنټرول کولو لپاره کوششونه روان دي، خو نتایج راوتلو کې به یې وخت لګي. ورسپانه لیکي د سرکاري شمیرې تر مخه د ملک مجموعی آمدنی کې د ټیکسونو آمدن صرف 11% ده، کم چې ډیر کم ده. حکومت له پکار دي چې اصلاحات په کولو سره زیات نه زیات خلک د ټیکس په دایره کې شامل کړي او د ادایګۍ نظام دې هم اسانه کړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي د معیشت بهتري لپاره د حکومت کوششونه په خپل ځای، خدا هم حقیقت دی چې د ګرانۍ او بنیادی سہولیاتو نشتوالي لوجې اولس هم د سختو مشکلاتو سره مخ دی. ورځپاڼه لیکي معیشت کې بهتري راوستلو لپاره حکومت له خپلې هڅې جاري ساتلو سره سره اولس ته راپیښو مشکلاتو طرف ته هم ورله توجه اړول پکار دي، ځکه چې عام اولس سره تحریک انصاف ګوند د انتخاباتو وړاندې کمی وعدې کړي وي، نو هغوی په انتظار دي چې کله به یې پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوي ورځپاڼه ټایمز وایي امریکا تایید کړی چې د القاعده د پخوانی وجل شوي مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د پاکستان او افغانستان په پوله د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجل شوی دی. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په افغانستان کې جنگیدلی د امریکایي پوځ د یو افسر لیکنه خپره کړې چې وایي نړیوال باید له افغانانو سره خپلې کړې وعدې پوره کړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته اهم بچا وړاندې کوي.
ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تصدیق کړی چې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د افغانستان او پاکستان پر پوله د امریکایي ځواکونو په ترهګرۍ ضد عملیاتو کې وژل شوی. امریکایي رسنیو 13 اگست میاشت د استخباراتي سرچینو په حواله خبر خپور کړی و چې حمزه بن لادن په تیرو دو کلونو کې په یو هوایي برید کې وژل شوی. نوموړی د القاعده د نوي او محبوب مشر په توګه د ځلیدو په حال کې و او امریکایي نوم له تیرو دو کلونو راهیسې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې اچولی و. د سپینې ماڼۍ له یوې اعلامیې سره سم د حمزه بن لادن له لاسه ورکولو په ترڅ کې القاعده نه یوازې له یوه مهم مشره محرومه شوه، بلکې د دې ترهګرې ډلې فعالیتونو ته هم ضربه رسېدلې. په لیکنه کې د یو پاکستانی خبریال او د افغان چارو شنونکي رحیم الله یوسفزي په حواله زیاته شوې، حمزه بن لادن اوس مهال د القاعده د ترهګر عملیاتو د رهبری کولو ظرفیت نه درلود، خو امریکا په ویره کې و چې نوموړی ښایي په راتلونکي کې دوی ته خطر جوړ شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکایي پوځ د یو افسر ایلیټ اکرمن لیکنه خپره کړې. نوموړی په عراق او وروسته په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد جنګېدلی دی. اکرمن وایي امریکا او نړیوالو ملګرو د افغانستان د 13 کلنې جګړې پر مهال د هغه هیواد د وګړو سره ځینې وعدې کړې وې. افغان سپینګری او مشران له دې باوجود چې ژوند ته خطر متوجه و د امریکا تر څنګ ودرېدل. افغان میرمنو همت وموند او د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه پیل کړه. د افغان ملي پوځ سرتیرو د افغانستان د بقا او سرلوړۍ لپاره خپلې وینې توی کړې. اکرمن ویلي که امریکا غواړي چې د افغانستان وګړي د تل پاتې سولې خاوندان شي، نو باید له افغانانو سره د هغوی د ژوند د خوندیتوب او خوالی له کړو وادو په شان شي. نوموړي خبرداری ورکړې چې که امریکا او نړیوالو متحدانو یې خپلې ژمنې پوره نه کړي، نو افغانستان به د کورنو جګړو کندې ته ولویږي. اکرمن په عین وخت کې پر افغان چارواکو غږ کړی چې امریکا په لو خپلې اخلاقي ذمهوارۍ په پام کې ونیسي او د پاکستان او ایران په لاسو کې و نه لوبیږي. نوموړي په خپل لیکنه کې زیاته کړې د افغانستان د روغې جوړې تر ټولو عمده حل د بین الافغاني خبرو اترو هغه دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال راډیوي مجله
په 1:30 بجا،
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
سباون
په پاو کم 10:30 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 10:30 بجو.
امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې د سعودي عرب په تیلو د هوایي برید لپاره ایران ذمہوار دی. ایران دا الزام ردوي. درې ورځې مخکې شوې دې حمله کې د یمن حوثي یاغیانو د سعودي عرب د تیلو کارخانې په نښه کړې چې له وجې په ټوله نړۍ کې تیل 15% کم او نرخونه زیات شول. واشنگټن ویلي چې د ایران سره جنگ نه غواړي، خو که پرې وتپل شي نو ورته چمتو دی. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ درته بشیر ګواه وړاندې کوي.
د سپتمبر په 14 د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل تر ډیره حده داسې ښکاري چې د سعودي عرب د تیلو پر کارخانو شوي برید تر شا د ایران لاس دی، خو زیاته کړې ده چې دا لا په پوره توګه یقیني نه ده. نوموړي دا هم ویلي چې امریکا جګړه نه غواړي، خو چې کله پریکنده معلومات وشي چې د دې حملې تر شا د چا لاس و، نو خپل اتحادي سعودي عرب سره د ځواب ویلو کې مرستې ته تیار دی. دا هوایي برید د سپتمبر په 14مه شوه وو چې زموري په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغانو منلې و. تهران وایي په دې برید کې لاس نه لري. د دې حملې له وجې د سعودي عرب د تیلو تولید نږدې نیمایي کم شو. تر دې پخوا په نړۍ کې د خامو تیلو راویستل تر دې کچې کله هم نه و ودرېدلې. ولسمشر ترامپ په واشنگتن کې خبر اعلان ته وویل چې دی د هیچا سره جنگ نه غواړي خو ورته تیار دی. هغه همدار زیاته کړې چې که امریکا داسې کم ګام اخلي نو لومړی به په خلیج او یورپ کې د خپلو اتحادیانو سره خبرې کوي. ترامپ خبر اعلان ته زیاته کړه چې اداره د فرانس، جرمني او نورو هیوادونو سره په رابطه کې ده چې هغوی څه فکر کوي. د سپتمبر په 14مه د امریکي بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او دفاع وزیر مایک اسپر د دې برید لپاره ایران تورن کړی دی. دوی دا الزام د سټلایټ تصویرونو تر خپرولو او جاسوسي معلوماتو ترلاسه کولو وروسته لګولی دی. د واشنگتن او تهران اړیکې تیر کال تر هغې وروسته په بې ساري ډول خراب شوې چې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اټمي پروګرام پر سر د ایران سره د غربي هیوادونو له تړونه ووت. امریکا پر ایران اقتصادي او میزایلو سیستم بندیزونه سخت کړي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د سپتمبر په 14مه د واشنگتن سره د مذاکراتو کېدلو امکان رد کړ. د هغه رسمي ویب سایټ د نوموړي له خولې لیکلي چې پر ایران د ډیر فشار اچولو پالیسي بې معنا ده او ټول ایرانی چارواکي په دې عقیده دي چې د امریکایانو سره په هیڅ کچا خبرې نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېر هفته وایټ هاوس د امریکایي او ایرانی ولسمشرانو ترمنځ د ممکنه ملاقات نظر څرګند کړ چې که شوی وای نو یو بې مثاله ګام به و. ترامپ ویلي د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به سعودي عرب ته سفر وکړي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی و سره اخلې
اپ او ګوګل پلی سٹور و لگاوا.
او می لگاولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته موږ
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. افغانستان ته په دغه هیواد کې د ناتو ملکی استازي وایي د سولې مذاکراتو په ټپه ودرېدل لړمحاله دي. نیکولس کی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یو خبری غونډه ته ویل چې خوشبيني زیاته ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بیا زر تر زر پیل شي. خاطر پردیس به نور تفصیل درکوي.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي خو په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډ مهال دی. نیکولاس کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناتو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډ مهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناتو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي و چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او ولسمشري ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړی. ټاکل شوی و چې د امریکا ولسمشر په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای خو دغه ناست یې لغوه اعلان کړی. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپو مسافر ور په دې اړه آزادي راډیو ته وویل دی ویز فکر کوم چې ښاغلی ترامپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولا سره وړنه ولري تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي.
د مشال ریډیو خبرونه دي د دې کړي په دې برخه کې درته د قمرو جان په غږ د غسندر وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان سرکاري سکولونو استادانو پرون د احتجاج لاره د حکومت نه د خپل نیول شو ملګرو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. دوی وای درې استادان یې په حراست کې دي چې انتظامیه سره یې په بیا بیا خبرې شوې دي، اوس که استادان خلاص نه کړل شو نو بیا به احتجاج لا نور وغځوي. په دې موضوع زمونږ خبريال عمر وزیر دا رپورټ را لېږلی.
شمالی وزیرستان سرکاری سکولونو استادانو پرون میرانشاه پریس کلب مخې ته د احتجاج د لارې دولت نه د خپلو نیول شوو درې استادانو رهایی غوښتنه کړې. دوی ګواښ کړې چې کنن یې استادان رها نه شول نو د وزیرستان ټولې تعلیمي ادارې به د احتجاج په توګه تړي. د وزیرستان استادان وایي درې استادان یې په امنیتي پوستو او د تاخیلو کې امنیتي ادارو نیولې چې دوی په بیا بیا انتظامیه سره په خبرې کړي او څو ورځې وړاندې لیکل شوی قرارداد هم انتظامیه سره جمع کړي خو لا هم دوی ته ځواب نه دی ورکړل شوی. د شمالي وزیرستان سرکاري سکولونو استادانو اتحادیه مشر اختر صوب خان مشال ریډیو ته وویل د شمالی وزیرستان استادانو اتحادیه چیئرمین عزیز خان وای یو استاد په سیدگی پوسته نیول شوی نور په داتا خلو کې د لړکې انتظامیه سره خبرې کړې که پیسا گناوی نو ورتا پر ڈاگا دے کڑی د شمالی وزیرستان ذیلی انتظامیہ یوالا چارواکی د نمنا خودلو پشرت مشال ریڈیو تا وویل پدے لڑکے خبر روانی دی او د استادانو شکایت به لرې کړل شي. دا د په خبره د شک په بنیاد باندې دغه استادان هم د غلطه د پلټنو عملیاتو په دوران نیول شوي کې دې شي چې نن یا سبا پورې خلاص کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. په کوارټ کې د مسلم آباد سیمه خلک د سکلو د اوبو د کمی سره مخامخ دي چې لوجی دوی د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د انډس های وی په غاړه پراته د جرمی یونین کونسل دغه سیمه وای چې آبادی تر ډیر شو زرو ده، خو ځایی خلک دا ګیله کوي چې تر اوسه یې د ستونزو هوارول لپاره په سیاسي توګه د زړه د خلاصه کار نه دی شوی. په دې موضوع تفصیل له سیمې زمون خبريال ممتاز بنگش راکوي.
په کوارټ کې د مسلم آباد سیمې خلک خلو د اوبو کمښت سره مخامخ دي چې لوجه د ځایی خلکو ستونزې زیاتې شوي. د انډس های وی په غاړه پرتی د جرمی یونین کونسل ذکر شوي سیمې آبادی د 1500 نه سیوا خودل کیږي، ولی د ځایی خلکو وینا تر مخه لا تر اوسه د ستونزې هوارولو لپاره په سیاسي توګه زړه د خلاصه ګمونه نه دي پورته کړی شوي. کلی د یو جماعت پیش امام مولانا محمد کریم بیگا مشار ریډیو ته وویل چې په کلی کې د خلکو اوبو لپاره درې منصوبې مکمل کړې شوي، خو د دې منصوبو نه خلکو ته اوبه نه رسی.
درې ټوویرا منظور شوی دی، په درو ټوویلو کې مکلی ته اوبه نه دي پوره شوي، او مکلی کې دومره سخت اوبو تکلیف ته اول نوال په مسجد باندې راشه ته په جمعتونو کې دومره اوبه نه وي چې مو په عبدسونه وکو او مو منځونه وکو قرآن پاک تلاوات وکو.
د کلی د ځوانانو تنظیم یا مسلم آباد یوت موومنت مشر او مدني فعال زید بنگش وویل چې د کمی اسمبلی غړی شهریار افریدی او د صوبایي اسمبلی غړی خانزاده شهادت خان د دې ستونزې نه خبر دي، خو دوی لا تر اوسه د ذکر شوي کلی خلکو یو بنیادی ستونزه هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
په کار چې مول आवाज مختوره دي شهریار تم پته ولګي چیر د علاقې ولا خلک په تکلیف کې تنه خپا دي، ځکه سیاست مطلب خدمت ته کته خدمت کول غوړو خپل حلقې دراشه ټي وي نه رکوشه او لړ میدان دراشه میدان باندې کار او ګراشه دغه شکه شهادت شه میجر شهادت دا هغه اوس پرمونه د کتلې مو په کلی باندې دیږي په 120 سپیډ کې دیږي، صرف مو کله روډ د پرستمنې چې روډ باندې دیږي نور نیمه علاقې کې دږي لګونې بریک هم نه کړی چې لګو دل دکیل
په اله چې مو کله د صوبایي حلقې یو اتیانه کلی شوی غری خانزاده شهادت خان سره خبرې وکړي، نو دوی وویل چې ذکر شوی ستونزه د پخوانو ټکلی شوی غړو د ناکسه منصوبه بندي نتیجه ده، ولی خلکو ته د سخلو اوبه رسولو لپاره به ضروری ګمونه پورته کړي.
په کې کاس نه ته جوړ شوی نو ما د پرایټي کې زکټو هلکې کې دی اوبو مسله ده، او یو مثلا آباد کې دنه مخ کې کم مغادي ایم پی ګان تیر شوی دی، مثلا زبې نوم نه خلم خو هغه دور کې کم کورونه شوی دی، خاص کر کې واټر سپلای سکیم کې خو هغه کم نیمګړی کورونه کړی دا سمته یو مثال نشتا. منصوبہ خو هغه وی چې تا ته مته سمر ملاو شي، زه تا ته واټر سپلای سکیم کوم، خو هغه واټر سپلای سکیم څه وی چې زار تر ټانکې جوړا کوم ویا جوړ کوم پېپونه نه وی اخو منصوبه خو نشه کنه.
د یادونې د چې صوبایي حلقه پی کې یو اتیا د تیل او ګیس تولیدي حلقه ده، خو د مسلم آباد په شمول ګڼ شمیر کلی داسې شته چې د تیرو سو کالو راهیسې د سخلو د اوبو کمښت سره مخامخ دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوارټ.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15300 شپېته او 15555 کیلو هرتز. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری رپورت ته ورځو. په پښتونخوا کې اوس هم د پام وړ شمیر کسان د پښتو پخوانی سندرې په شوق او یو زاړه ریکارډونه او کیسټونه یې له ځان سره محفوظ ساتلي. ځینې کسان بیا د دغو پخوانیو سندرو غږولو لپاره ټیپ ریکارډونه او ریکارډي باجې هم لري. د دې کسانو له ډلې یو د نوخار اورنګزیب استاد دی چې د پخوانیو سندرغاړو د سندرو سلګونه کیسټونه لري. د مشال ریډیو خبریال خالد خان له نوموړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
دا نوخار اورنگزیب استاد نه صرف د پښتو زړې سندرې او چاربیتو اورېدلو شوق لري، بلکې د زوړ وخت ګراموفون چې ریکارډي باجه ورته هم وایي او په سلګونو کیسټې او ریکارډونه یې هم محفوظ ساتلي دي. اورنگزیب استاد د کسب په لحاظ د موټر گاډو مصری دی او په نوخار صدر کې د الیکټریشن دکان دی. هغه وایي چې د وړکوالي نه د پښتو سندرې او چاربی تورېدلو شوق او
یاره شوق زما بالکل د بچپن نه دی. لکه مونږ چې واړو نو اوم به مو دا اورېده په زمونږ په مالت کې هوټلو، هغې کې به دا ریکارډونه غږېده، دا شهران عبدالله استاد دا ټول به راتله، پکې به اکثر ناست وو چې بېزګل دا ټکوړي
اورنگزیب استاد هم په خپل دکان کې دا ګراموفون، دا ټیپ ریکارډر او دا کیسټو او ریکارډي کګوړو د پاره یو الماری جوړه کړې ده او چې کله اوسګار وي نو دغه سندرې اوري.
اوس چې کومې ما سره دي نو په دې کې داسې یو ریکارډ دی د اکرم خان په آواز چې په 1900 کې پیل ازل په هغه په ریکارډنګ کمپنی کې ریکارډ کړی دی، په ایز ماسټر ویس کمپنی کې په سړو کې د هغه آواز د ټولو نه پیل دی.
دا اورنگزیب استاد په وینا کومې کمپنیانو چې با ریکارډي باجا او د هغې دپاره ککوړ جوړول هغه اوس ختمې دي، خو بیا هم د ده په وینا دا پښتو به خوشا 4500 سندرې په دغه ککوړو کې ریکارډ شوي وي. هغه وایي چې د سره په سلګونو زړې کیسټې او تقریبا 100 ریکارډي ککوړې دي.
یاره ریکارډونه خو ما سره د پښتو دې ټیم کې ډیر دي، کم از کم 100 خوشا تقریبا دي، نور خو ما سره د اردو ډیر شي په سوونو هم زړه دي په خواني.
اورنگزیب استاد دغه سندرې او کیسټې ډیر په ګرانه محفوظ کړې دي، خو چې په 2010 کې په نوخار کې سیلاب راغلو نو دا کور د نور سیزونو په شانې کیسټې او ریکارډونه هم خراب شول.
دا بیره دا کم از کم د شپېتو او یو کال دام ده خپل دا ما دغه کړو یو مرګری نه کړو ما سره نور هم شته څه سیلاب واله خرابې کې.
اسې خو اورنگزیب استاد سره زیات تر سندرې او کیسټې د اړومبني دور دي، خو بیا هغه وایي چې دا منځنی دور لکه د احمد خان استاد سندرې و سره هم شته.
د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې په دې سر ته رسیږي. په اخر کې یو وار بیا د انیس اجمل نه د دې سات خبرونو لنډیز اورو.
نن د افغانستان په پروان ولایت کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټاکنیز ټیم یوې غونډې ته نږدې ځانمرګي برید شوې دي چې پکې د 4 پوځیانو په ګډون 6 تنه وشل شوې دي. الته د کابل ښار نهمې امنیتي حوزې اړوند امریکا سفارت ته سیرمه چاودنه شوې ده. د ریپورټونو له مخې په دې پېښه کې 3 تنه وشل شوې دي. ځینې رسنۍ بیا د مړو شمېر زیات یادوي. د دواړو پېښو ذمهواري طالبانو منلې ده. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د مریم نواز د مسلم لیگ نون د مرستیالې مشرې له دندې څخه د لرې کولو لپاره د پاکستان تحریک انصاف لخوا درخواست رد کړې ده. نن د الیکشن کمیشن مشر سردار محمد رضا خان په فیصله کې ویل مریم نواز د دې دندې اهلیت لري، خو نوموړي د خپلې نااهلۍ سزا تر ختمېدو پورې د خپل ګوند مشران نشي جوړېدی. په جنوبي وزیرستان کې یو امنیتي سرتېری په بمی برید کې وژل شو دی. په ډیره اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارې چارواکو بیګا مشال لیډیو ته ویل پرون په مکین کې په لاره په تیریدونکو سرتېری د سړک غاړه چاودنه وشوه. د بریز مواري تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د سکولونو د جنکو لپاره د پړونو برکو لاسمی کول امر بیرته اغستلی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند په ټویټر پاڼه د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي په حواله لیکلي چې په زوره پچا پرده نه لاسمی کوي. د سیم صوبې په ګوټکی کې پولیسو لسګونه هغه کسان نیولي چې په سیمه کې د هندوانو یو مندر ته زیان رسولی و. د صوبې د لګکې وزیر حریرام بیګم مشال لیډیو ته ویل د خالی پورست سکول په یو استاد نوتن داس مذهب ته د سپکاوي د تور تر لګېدو وروسته ځینې کسان مندر ته ننوتي وو او ځینې سیزونه یې مات کړي دي. د طالبانو سلور کسیزه پلاوی لورپړو ایرانی چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر کړی. ولته د سولې بهیر تازه پرمختګونو او د ایران او افغانستان ترمنځ د اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. او د کرغستان او تاجکستان ترمنځ په پوله په فرغانه دره کې په ډزو کې درې تاجک پوله ساتونکي وژل شوي او د کرغستان یو ساتونکي هم وژل شوی دی. دواړه هیوادونه په یو بل د ډزو پیلولو تورونه پورې کوي.
او هم د دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدلې. تاسو سره به بیا سبا د سلام پښتونخوا په غږ نیخ په نیغه رابطه کوو. اوس هم په دې سپو پوره په شپږو بجو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه، انیس اجمل او اکرام مسکین یار ستاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خادوه باد وسئ.